Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې نن چهارشنبه د 1399 کال د عقرب دیرشمه د 2013 کال د نومبر 28مه ده زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي هم کړی د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ بریدو شو چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله په همدې خاطر نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی افغان حکومت پرون ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژونکي برید او پکې د اوختي درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی نړیوالو ادارو افغان چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی او د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي افغان حکومت پرون سه شنبه ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژون کې برید او پکې د اوختي درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی ارګ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غني د لارښوونې پر بنسټ به نن چهارشنبه په ټول هېواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند وي د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبه ماښام یو ځان وژون بریدګر د کابل په 15مه ناحیه کې د اورانوس پورټل کې هغه محفل کې چاودنه وکړه چې پکې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت وی غونډه کې ټول شوی وو د عام روغتیا د وزارت ویاند وحید الله مجرو د دغه پیښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 500 تنه وطنوال په دې حادثه کې شهیدان او تقریبا 200 نور ټپیان شوي دي
د شلو ټپیان روغتیایي وضعیت نازک دی خو د کابل چارواکي امنیتي چارواکي بیا د وژل شوو کسانو شمیر 340 او د ټپیانو تر شپږو زیات بولي نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید پر سختو ټکو غندلی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې د کابل د خونړی چاودنې یوناما غوسه کړې د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او زیاته کړې چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرون برید غندلی او دا یو جنایت بللی په کابل کې د امریکا سفیر جان هم پر خپل ټویټر ویلي پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژون کې برید غندله افغان اجرائیه رئیس عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی چې په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی پرون د اجرائیه رئیس د نننیو لیدنو په اړه معلومات ورکړل هغه وویل افغان اجرائیه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دې سازمان د همکارۍ په اړه د افغان حکومت لیدلوری هم مطرح کړي د ښاغلي رحیمی په وینا د دې غونډې تر څنګ به ښاغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره وګوري د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د اقتصادي همکاریو جلبول پاریس ته د ښاغلي عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په خبره د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل روسي سوریه ته د ایران د تیلو د انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې د وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په دویمه په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه وژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو د انټرپول د پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي دغه زیات احتمال شته چې شپږ پنځوس کلن روسي جنرال الکساندر پروکچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څل ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. نن په پروګرام کې اورئ پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځان مرګ برید دو شو. غنو خلکو ته مرګ جوړ بل او خدای افغان حکومت دغه برید په خاطر نن په ټولي واد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. دینی عالمان دغه برید په اړه سخت خبرګون خي.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دای چې کړی دا نو موږ په شدید الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
په پاکستان کې د آسیا بی بی په نوم د یوې عیسوي مېرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
بدبختانه ویل چې په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر اوس لګام شوی خو فیسبوک ډیر زیات هم دی خلک دینه سو استفاده کوي.
راسو دغه پروگرام لمړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبه په ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې برید او پکې د اوخته درنې مرګ جوړل له عمله نن چهارشنبه په ټولو واد کې ملي ماتم اعلان کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دینی عالمانو او عام افغانانو لښوی دی برید څخه لک تر لګه 50 جسدونه او تر اویا زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوی. اجمل اند په دې اړه یو رپورت جوړ کړي.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژن کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانۍ د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژون کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو او لسو دقیقو په شاوخوا کې د کابل د پنځلسمې ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نښه کړل چې پکې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان راټول شوي وو. ښاغلی مجاهد چې د سه شنبې په ماسخوتنې ازادي راډیو سره خبرې کولې د وژل شوو شمېر درې څلوېښت یاد کړ او د ټپیانو شمېر یې تر شپېتو زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلې ورته شمېره یاده کړه. وی ویل ښاغلی دانش وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوي محفل کې شوي. له بېلابېلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه اتیا نور ټپیان. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شوو شمېر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې څخه لږ تر لږه پنځوس مړي روغتونونو ته وړل شوي.
وزارت د امارو پر اساس پنځوس تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا دو او یا نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونونو ته انتقال شوي.
ښاغلی مجروح زیاته کړه چې د شلو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د اندېښنې شته چې ښایي په دې برید کې د وژل شوو شمېر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیس په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو، خو د دې مراسمو تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي. ښاغلی مجاهد وایي ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولی و، د پولیسو او یا د کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل، خو د اورانوس د هوټل محفل په اړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړی چا موږ ته اطلاع نه وه راکړې او پولیس پرې نه و خبر. بلخوا پر افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او نورو چارواکو سربیره د افغانستان د دیني عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او دای د اسلام د دښمنانو کار بللی. د کابل د ولایت د دیني عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي مونږ په شدیدو الفاظو تصریحو، دا د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم دا کابل د سه شنبې ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی.
رپورت مو واورید. په کابل کې پرون ځانمرګی برید وشو، د دینی عالمانو یو غونډه هدف وګرځوله. د کابل په دغه پیښه د کابل د هوایی ډګر ته نږدې په لوی عمومي واټ باندې پروت د اورانوس په هوټل کې شوې ده او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. همدغې سیمې ته زموږ خبریال یوسف خان زدران ورغلی دی. زدران صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی پروګرام ته. څه وینې شاوخوا مو دغه سیمه کې څنګه حالت دی هلته؟
خیر اوسې تاسو اوردونکو ته سلام. هغه څه چې اټکل کېده چې ممکن د دغه پیښې له امله د کابل د عمومي واټ سبا تړل شوی وي، زه چې سهار وختي دغه سیمې ته رارسېدلی یم، دلته ژوند نورمال روان دی، واټ خلاص دی او د دغه هوټل چې تاسو نوم واخیسته اورانوس، شاوخوا نور هم د ودونو ستر ستر تالارونه دي او دا په کابل کې ډېر ماډرن عصري هوټلونه دي چې دلته داسې لوی غونډې، وخت نا وخت اسلامي غونډې، وخت نا وخت کمپاینی غونډې، ودونه دا پکې ترسره کیږي. اما شاوخوا هوټلونه هم روغ دي، صرف هغه حال چېرته چې دغه پیښه رامنځته شوی وو هغه څنګه ویجاړ شوی دی، اما مرګ ژوبلې اړولې ده، هغه زیاته ده. د هغې له امله په افغانستان کې نن عمومي ملي ماتم اعلان شوی دی. رئیس جمهور او د حکومت نور لوړ رتبه غړو همدارنګه د سولې شورا دا پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. یو څه چې طالبانو په دې اړه اعلامیه ورکړې، هغې هم دا پیښه د غندنې تر څنګ ویلي دي چې دوی په ملکي وګړو دا ډول حمله نه کوي او دا د شر اچونکو ډلو کاری بللی دی. خو په دغه پیښه کې که د سیمې په اړه باندې وغږېږو، دلته تقریبا اوس ژوند نورمال دی. د دغه پیښه چې پیښه شوې ده، دغه په څنګ پورې د شیخ زاید روغتون دی چې اټکل کېږي ډېر هغه ټپي کسان به هم دغه روغتون ته وړل شي. اما هلته هم بیروبار نشته، پولیسو ځینې رینجر لیدل کېږي، صفایي شوې ده د شپې شپې خو اکثره کار ختم شوی دی. بله
موږ د خلکو غږونه او شیان ډیر کم درلودل، د خلکو دریزونه دوی څه وایي، څنګه خفه دي، څنګه یو حالت لري خلک هلته؟
طبعاً ستانگزی صاحب داسې پېښې چار کله هم رامنځته شوي دي. خلکو په ټولنیزو رسنیو مخامخ خبرو کې ډېر سخت غبرګونونه راپاروي او خلک پکې ډېر زیات اندېښنه ښیي. نن هم همدغسې ده، کابل کې اسمان هم وریز ده، نسبتا تروسو پورې لالمر هم نه دی راختلی، داسې یو څه دي. اما خلک واقعا هم سیرونه او لورایه ښکاري خفه دي. چا سره چې مونږ خبرې کړي دي، دوی خو بیا دا پېښه ځکه بیخي ډېره غندلې ده چې په اسلامي یو غونډه وه چې هغې کې خلک او دیني علمار غونډ شوي وو، کسان چې په افغان ټولنه کې ډېر زیات خلک ورته احترام او درناوی لري، نو دوی ډېر زیات خوشینه دي او په ولس باندې غږ کوي چې دا ډول پیښو حملو په وړاندې یو ځای شي، یو لاس شي، بالاخره دښمن ته ځواب ورکړي.
تاسو دغه روغتون ته چې شیخ زاید نومیږي او دغه پیښې سیمې ته نږدې وو، هلته تاسو کولای شئ لاړ شئ؟ کیدای شي دا راته ووایي چې روغتیایي خدمات څنګه وو، آیا دوی ښه روغتیایي خدمات رسولي که څنګه ټپیانو ته د دغې پیښې؟
بالکل، کله چې شپې پېښه رامنځته شوه، عملته د کابل اکثره روغتونونه وویل چې دوی ته ټپیان ور رسېدلي دي. د عام روغتیا وزارت هم شاوخوا اتیا کسانو ټپي کېدو ویلي دي. ایمرجنسي روغتون چې دا ډول پېښې اکثره ټپیان ور رسول کېږي، هغې په ټویټر کې د ټویټ کولو وروسته وویل چې درزنونه ټپیان ورته سات په سات ور رسېږي. اما هغوی په وینا باندې د نورو روغتونو مسؤلینو سره لا مونږ خبرې نه دي کړې، وویل چې د ځینو روغتیایي وضعیت هم خراب دی. اما طبعا په داسې حالاتو کې د کابل اکثره روغتونونه آماده وي چې خدمات په ښه ډول رایه کړي او ټپیانو ته ورسیږي.
مننه کوم یوسف خان زدرانو، له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي راډیو خبریال په کابل کې هغې سیمې ته ورغلی و چې پرون پکې ځانمرګی برید شوی و، د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه په لوی اتیا متره سړک باندې ورانوس پورټل کې پرون ځانمرګی برید وشو. دینی عالمان یې په نښه کړي وو چې په نتیجه کې څه باندې 50 دینی عالمان او عام افغانان وژل شوي او تر اویا او زیاتم ټپیانو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ټرمپ انتقادونه زیات شوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل شوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي که څه هم ټرمپ د خپل دفاع وزیر جیم میتز غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي. خو د ټرمپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنی نه دی چې خپلو نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی، په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي، خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزني ښار نیولو په خاطر د زرکسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سختري ځیر ډلې د ښارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار په راپور کې په ځانګړي توګه د فرا ښار نوم یاد شوی دی چې په مې میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دښمن حملې کمې سوي دي، خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
ازادي رادیو ته هغه غوښته ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګمې منځنۍ چپا یو فم سره چاره پینځه باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن درای یو شمیر نور مرکزونو او محلونو پایلیان باطل اعلان شي. د کمیسیون منشي او یاند علي رضا روحاني پرون ازادي رادیو ته ویل دوی په جدیت ورسېدلي شکایتونه څیړي او په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅونه سپموي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاب باتو بنسټ فیفا که څه هم له دغه اقدام مرکلی کوي خو ټینګار یې دا ده چې په دې برخه کې باید کمیسیونونه د هیچا فشار ته تسلیم نه شي. رحمت الله افغان ته بغوږ شو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي ابویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وایي ټولې قضایاوې چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز او ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1500 شپږ قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحاني وایي 119 قضیې چې جرمي بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي او همداشان 104 اویا محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو سوار لس انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس ترلود لدندو لرسوي او نقدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز عملونو او همداشان له معیارونو سره سم نه وي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وای دا محل د پنشیر او کابل ولایتونو د رایو بشپړ شمیر او په شاوخوا یولس نورو ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو رای بیا شمیري. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د اقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 1000 مرکزونو کې رای ورکړي چې
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
رازو یوې نړیوالې موضوع ته د په بخښنې سره د په پاکستان کې د آسیا بیبي په نوم د یوې عیسوي میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله جرمني ته تللی خبریالانو ته ویلي له څو هیوادونو سره یې خبرې روانې دي سو آسیا بیبي او کورنۍ ته پناه ورکړي. آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لومړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړې وه وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې برات ورکړ چې د غلطې د مذهبي ډلو توند اعتراضونه هم و پارول. په دې اړه اجمل اند رپورټ راکوي.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوی آسیا بیبي د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیځ هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوی میرمن آسیا بیبي د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیا بیبي ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ یې لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبي د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28مه نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور د زندان څخه خوشی کړه خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لبیک سختریزی ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په محضر کې د اسیا بیبی د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې اسیا بیبی ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. دا مظاهره چې له تاوتریخوالي سره ملې وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ. خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. اسیا بیبی په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. اسیا بیبی 8 کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشی شوی او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
افغان حکومت پرون د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې بریده او پکې د اوخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټولې واد کې ملي ماتم اعلان کړی. ارګ په یوې خبرپاڼه کې ویلي د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې پر بنسټ به نن په ټولې واد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ هم نیمه ځوړند وي. پرون د میلاد النبی پر مراسمو په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول او 2 اویا نور هم ټپیان شول. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی. افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. هلته د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره تللی او نن به په دغه سازمان کې وینا هم وکړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څل ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیشن فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیوالې څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ په پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې آدرس دی facebook.com/azadiradio لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
زمانو محمد سیار دی او د کابل یو تن اوسیدونکی.
د سوشل میډیا نه یا د فیسبوک، ټویټر، د واتس اپ دونه باید څنګه ګټه پورته شي ستاسو نظر؟
هر څه چې دی مثبت او منفي اړخونه لري. په نور نړۍ ته موږ ګورو هغه د سوشل میډیا نه ډیره سالم استفاده کوي. خو بدبختانه ویل شي په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر وسلګام شوی، خو فیسبوک ډیر زیات هم دی، خلک تنه سو استفاده کوي. که څه مثبت استفاده د دې نه ډیره زیاته کېدای شي، لکه د قومونو په یووالي کې، د وطن په آبادۍ کې، په دې ټول شنو کې موږ کولای شو دې نه استفاده وکړو. خو مشکلات او ستونزې شته دي چې د دې لپاره باید مخابرات وزارت حل لارې ولري.
دغه به یو فرهنګي ستونزه هم وي. په دې برخه کې دغه فرهنګ څومره د خلکو زده کړی ده، څومره اړتیا شي دغه فرهنګ د سوشل میډیا د استفادې فرهنګ زده.
بېخي درسته دا خبره چې کله څوک یو څه استعمالوي که سوشل میډیا وي، دغه په اصولو باندې پوه شي چې دا څه دي، لپاره دی مثبت کارونه څه دي، کوم نه باید استفاده وشي، څه دي لپاره راغلی دی، دغې نه استفاده وشي، نو دا به ډېره بهتره وي. فرهنګ باید ترویج شي او په دې باندې باید کار وشي.
اعتبار دی
ډیره زیات، ډیره زیاته. اوس کله چې هغه یو څوک یو راپور یو ځای کې وړاندې کوي، نو زیاتره وخت خلک وایي چې دا فیسبوک نه دی اخیستی، ټویټر نه دی اخیستی. اوس په فیسبوک کې وایي چا دا خبره کړې، منبع څوک ده؟ خو دا فیسبوکي اوازه ده. نو دا بیا واقعا موږ د انسان شخصیت ته ډیر زیات ضرر رسوي. په جامعه کې بیا څوک اعتبار پرې نه کوي. که چېرې دا واقعا یو ښه خبره هم وي او هغه موثق خبره هم وي، زه خو دا فیسبوکي پلاني کړې ده، ښځه وي هغه خو مدام چې دی زیاتره په سوشل میډیا کې ماتوي چې موثق منبع نه وي، دي هغه نه بغیر د چا خبره داسې اهمیت هم نه لري نور خلکو ته.
ته خپله څنګه د سوشل میډیا نه ګټه پورته کوي؟
زه خو په خپله باندې همیشه چې دی مثبت فکر کوم چې سوشل میډیا داسې استفاده کوي که ته یو دوه ټکي لیکي چې هغې نه څوک ګټه پورته کړي. نو موږ کوشش باید وکړو چې سوشل میډیا نه داسې استفاده وکړو چې همیشه خلک خوشحاله اوسېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالبصیر صادق له اورګون لیکلی دی د کابل بریت هغه کسان د کابل بریت غندم هغه کسان چې دغه بریت کې لاس لري دولت باید ژر تر ژره هغوی ونیسي او په دارې وزړوي. قدیر خان تکین لیکلی کاش چې نړیوالو د افغانانو دغسې ورځې باندې یو چټک حرکت او د افغان حکومت سره همکاري کولی. ګلزمان صادق لیکلی د کونړ څخه د میلاد النبی په درنښت په غونډه ځانمرګ برید په اسلامي امت باندې برید او په کلکو ټکو یې غندم. بشیر حبیبزی له لوګر لیکلی له ازرې ولسوالۍ کومه پیښه چې په کابل کې شوې زما په ګمان د داعش کار دی. د کابل د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. وخت د سهار 9:30 بجې.